زموږ تمو هیلمندی ډیره ده، هیلمن یو چې یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو چې د افغانستان خلک یې په تمه دي.
خودون صاحب، تاسې د افغاني خبرو د بین الافغاني خبرو د پیل هیلمندی وویل چې بالاخره باید بین الافغاني خبرو ته طالبان هم زلخه کی، خو د تیر کال په نومبر میاشت کې کله چې په مسکو کې د طالبانو سره کومه غونډه و، افغان حکومت په غونډه کې لګډون نه انکار وکړ، په داسې حال کې چې بلنه ورکړل شوې وه د سولې د عالي شورا یو پلاوی دغه غونډه کې ګډون وکړو، فکر نه کوئ چې هغه غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه زمينه و؟
ګوري، هغه خبرې اترې چې وي هغه د هیوادونو ترمنځ او چې طالبان هم پکې ګډون درلود نظر دی اظهار غونډه وه، او هغه فارمټ چې هلته جوړ شوی و هغه افغان حکومت د منلو وړ نه و، ځکه افغان حکومت په هیڅ وجه نه غواړي چې د افغان حکومت وقار او عزت په نړیوال دریس کې کم راشي. طالبان من حیث د یوې ډلې یوې جنګي ډلې چې د سولې خبرو اترو ته حاضرېږي، موږ ورسره حاضر یو چې خبرې وکړو، خو دا خبرې اترې د طالبانو د تحریک سره کېږي، نه د طالبانو له اسلامي امارت سره. په هغه غونډه کې هم ستونزه هم دا وه چې د افغانستان او یا د افغان دولت وقار او عزت ته صدمه رسېده، او هغه ډیپلوماتیک اصول او قواعد چې ول هغه نه مراتېدل، او په هغه اجنډا باندې چې افغان حکومت تمه درلوده چې یوې باعزت او تلپاتې سولې ته افغانستان سره همکاري وکړي، هغه همکاري نه کېده. نو په همدې خاطر حکومت له ګډون ډډه وکړه او د سولې عالي شورا ته خپل استازی واستوه تر څو د سولې په اړه د سولې عالي شورا نظر اظهار کړي.
دا ځل چې د مسکو کومه ناسته ده د افغانستان نه پکې د پوخانی ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې لږ تر لږه سلویخت بیلابیلو سیاسینو سیاسي سیرو برخه اخیستې ده. د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق هم په دې خبرو کې ګډون لري، په دغه ناسته کې شرکت کړی دی. دغه خبرې دا ځل تاسو څنګه ارزوئ؟ تاسو د غونډه تبا تعقیب کړی ده، احوال لري څنګه هرڅوي؟
دا غونډه الته شخصي خلک بلل شوی دي، افغان حکومت سره لدی چې بلان نه دا ورکړل شوی، خو موږ لټول هغه هاس او ناس خارکلی کوو چې د سور له پروسس سره مرسته وکړي. خو دا ناسته شخصي ناسته ده چې سیاستوال الته په شخصي توګه بلل شوی دي. از موږ تمه ده چې ټول سیاسيون باید په یو ملي اجماع سره د دولت محور ناس څخه حمایت وکي، او دولت محور هڅو څخه حمایت وکي. له ډلو اشخاصو او تنظیمونو سره ناسته دا د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي. معنا دا چې د یو شخص ګټه یا د یو حزب ګټه د ټولو افغانستان ګټې نه دي. مکتمه دا چې له ملي مسایلو سره باید په ملي کچه برخورد وشي، او ملي مسایل په ملي توګه مطرح شي، نه دا چې په ډلو ډلګوي وویشل شي او بیا له هر ډلې سره جلا جلا ناسته وشي او بیا چې نتیجه یې د افغانستان د خلکو لپاره قابل قبول دی. د مسکو ناسته هم له دغه سیوی اجنډا سره مل وه، خو زموږ تمه اوس دا ده چې له دغې ناستې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د حمایت، د افغانستان د خلکو د حقونو د حفاظت، او د افغانستان د دیموکراتیکو پروسو او روان مشروع نظام د تقویت غږ پورته شي، دا به د افغانستان په خیر وي. خو که احیانا داسې ونیشي او بیا نور اجنډا وي او نور مسائل مطرح شي، زه فکر کوم دا به ډېر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس په خیر نه وي.
د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق ګډون په دې غونډه کې د تاسو شخصي بولی فکر نه کوي چې دا د دولت یو مهم استازی؟
طبیعي ده چې هغه ته د افغانستان د وحدت د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند له لوري بلنه ورکړل شوې ده، او هغه شخصي تللی دی، او ټول سیاسيون تللي دي. په د افغانستان د حکومت موقف د دې ناسې په اړه روښانه او واضح دی.
یو بل مسله چې سر لدی چې افغان حکومت لدین وړاندې بار بار ویل چې د سولې د پاره ملي اجماع رامنځته شوی ده، خو د مسکو روسي ناسې ته په کتلو سره فکر دا کیږي چې او تفسیریم د دې اندېښنیم هم د دې چې د سولې پاره لا هم ملي اجماع نه ده موجوده. زلمی خلیلزاد هم چې کومې سرګندونې په کابل کې درلودي همدا مسله پکې یاد کړ. فکر کوي چې ملي اجماع واقعا نه ده موجوده؟
متاسفانه چې د سولې لپاره رامنځته شوی کورنۍ ملي اجماع په دې وروستیو کې د پاشل کېدو په حال کې ده. ځینو سیاسي شخصیتونو او ځینو سیاسي احزابو د خپلو ګټو په خاطر او ځینو نور مسایلو په خاطر د دولت له هڅو څخه ملاتړ ونه کړ. په دولت کې هم متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې د ځینو شخصیتونو لوري وشوې چې دا د دې باعث چې اجماع چې دا وپاشل شي. تاسو نن ښه بېلګې د مسکو لاسته ده افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون نه کوي. ځینې سیاسي شخصیتونه د خپلو اهدافو او خپلو منافعو لپاره په دې خطر چې سبا له طالبانو سره دوی یو تعامل ته داخل شي ګډون یې وکړي په دې ناسته کې.
خو یو شمېر خلک په دې عقیده دي او دا نظر وړاندې کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل واک د غځولو په خاطر باندې یا هم د راتلونکو 15 کاله نور واک د ترلاسه کولو په خاطر باندې د سولې هڅې سبوتاش کوي او هڅه کوي چې باید انتخابات لومړیتوب ولري د دې په ځای چې سولې ته لومړیتوب ورکړي. فکر نه کوي چې دا په دغسې یو حساس پړاو کې چې جنگ په هیواد کې جریان لري، هر ورځ بیګنا خلک وژل کیږي، د انتخاباتو په ځای باندې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي.
سوله ما مخکې مل چې موږ لومړیتوبونه څخه ده، موږ سوله غواړو. د سولې لپاره مو هڅې شروع کړې دي او لړیر په خوانه مو فراخوان ورکړی دی، خو تر اوسه د سولې د خبرو اترو لپاره هیڅ ډول عملی اقدام د طالبان لوري نه دی محسوس شوی. طالبان دا باید ثابت کړي چې دوی سوله غواړي او د سولې د غوښتلو لپاره یوازې شعار او خبرې مطرح نه دي، دوی باید عملي کینی راشي او خبرې وکړي. تر هغې چې د طالبانو نظر معلوم نه دی او د دوی په نیت لا شکونه شته، موږ څنګه کولی شو چې خپل دیموکراتیک پروسې د طالبانو په خاطر ودرو؟ اجرائیه ریاست او خپل جلالت ماب ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نوه د سولې پر وړاندې خنډ نه دی. حکومت کې هیڅ ډول نیمګړتیا نشته د سولې په پروسه کې. زموږ له هر ناستې او له هر فرصت نه موږ استفاده کړې ده چې د سولې غږ پورته کړو، د سولې غږ مو سم پورته کړی دی. طالبان دې نن آماده شي چې د افغان حکومت سره کینی خبرو ته کینی، موږ حاضر یو سره خبرې وکړو، مګر د واک د غځېدلو د دې حکومت تر انتخاباتو پورې ټولې شپږ میاشتې نه دي پاتې. موږ څنګه کېدای شو چې د خپل د واک د غځېدلو په خاطر دا مسله مطرح شي؟ د افغان حکومت دریځ او موقف روښانه دی. هیله مو ده چې طالبان هر څومره زر کې دی حاضر شي تر څو موږ د سولې پروسې ته ورسیږو. له اخی وروسته بیا نور مسایل چې مطرح کیږي په غیمه بحث وشي.
یو بل مسله خوزون چې په روسي کې د خبری رسنیو د سر ټکی ګرځیدلی هغه په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کول دي. که واقعا طالبان نو په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وي چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته شي، سره له دې چې افغان حکومت دا موضوع رد کړی ده، اجرایه ریاست په کوم نظر دی؟ یعنی که دغسې یوه خبره وشي او دغسې یوه غوښتنه وشي، حکومت به دې ته حاضر شي چې د سولې په خاطر باندې بالاخره په افغانستان کې موقت حکومت ته غاړه کیږي؟
که احیانا سوله په موقت حکومت راتلی شي او یا له واکه د دواړو مشرانو په لر کېدو سره راتلی شي، موږ حاضر یو دا قرباني ورکو. خو په داسې صورت کې چې نه د طالبانو غوښتنه معلومه وي، نه د طالبانو دریځ معلوم وي، نه د طالبانو عملي اقدام معلوم وي، نه طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته ناست وي، موږ څنګه کېدای شي چې یو مردود بحث ژوندی بحث کو او هغه ومنو؟ د موقت حکومت بحث په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې طالبان مطرح کړي له افغان حکومت سره په سیاسي اجماع او بعداد یوازې د حکومت مسله نه ده، دلته ټول سیاسي ځواکونه باید په دې توافق او نظر ورسیږي چې اوس موقت حکومت بحث د افغانستان په خیر دی. موږ له هر هغه فرصت څخه استفاده کوو چې د افغانستان د خلکو د افغانستان په ګټه وي، د افغانستان د سلامتۍ په خیر وي، د افغانستان د سوکالۍ په خیر وي، افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره وي او افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په خاطر وي. موږ هیڅ ډول خان نه ایجادو او د هر ډول سهولت څخه استفاده کوو، خو لومړی باید خبرې پیل شي. موږ وپوهیږو چې د طالبانو غوښتنې څه دي. طالبان سره هم نظام غواړي په افغانستان کې او په دې اړه کورنۍ اجماع پیاوړی او تقوی شي، ټول سیاسي ځواکونه باید په دې متفق اوسي.
خو لا هم طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي، ستاسې په نظر باندې دلیل څه کېدلی شي؟
دلیل د طالبانو نیت، شک او اراده ده. دوی باید ثابت کړي که دوی سوله غواړي، دوی باید ثابت کړي بین الافغانی خبرې او افغان حکومت سره خبرو پرته بل هیڅ لار نشته. هیڅوک نشي کولی د افغان حکومت په ځای د سولې په پروسه کې مرسته وکړي یا پریکړه وکړي. پریکړه افغان حکومت کوي، د ټولو سیاسي ځواکونو او شخصیتونو، مدني ټولنو، د ښځو فعالانو او د افغانستان د ولس سره په مشوره او د هغوی په صلاح باندې افغان حکومت پریکړه کوي. نو تمه مو دا ده چې طالبان دا درکړي او حاضر شي.
یو بل مسله خوځون صاحب چې سوره جوړان دي چې اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کومې سرګندونې درلودې په خپلو خبرو کې، یو دې مسلې ته اشاره وکړه چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه یا یو د سیمې یو هیواد غواړي چې په افغانستان کې کمزور نظام وي. که چرته اشاره پاکستان ته وي، د پاکستان د وروستۍ هلې ځلې چې د سولې په برخه کې وکړي، شاه محمود قریشي سوسو افغانستان ته سفرونه وکړه او دا داوی وکړه چې د قطر ناست دوی لاسته راوړنه وه. اصلا تاسو په کوم نظر یاستئ چې پاکستان لا هم د سولې په برخه کې له زړه نه همکاري نه کوي یا یې نه ده کړې تر دې دمه چې بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه نه ده برابر شوې؟
پاکستان ښې ژمنې وکړې، تر اوسه هیڅ ډول ژمنه په عملي ډګر کې نه ده ثابته شوې. زموږ تمه توقع دا ده چې د افغانستان سیاسیون او طالبان اجازه ورنکړي چې پاکستان په افغانستان کې خپلو شوم موخ ته ورسیږي. پاکستان کوښښ دا کوي چې له هر فرصت نه امتیاز ترلاسه کړي او له هر فرصت نه دا یقیني کړي چې په افغانستان کې یو کمزوری، ضعیفه پاشل شوی او د دوی د خوښي او د دوی په لاس کې نیول شوی نظام حاکم شي. موږ دې ته اجازه نه ورکوو. تم مداده چه خپل سیاسی مشران، خپل سیاسیون، خپل عذاب مدنی طولنه دا باید پا متفق دول سبانده لافغان حکومت سره ودریگی او د سولې په پروسه کې چې یو ملي پروسه ده په ملي توګه برخورد وشي تر څو موږ یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو.
کبیر تر وګرځو د زلمی خلیلزاد حالو زلو ته په روسیې کې یو ویره دا پیدا شوې ده چې د سولې په اړه د افغان حکومت حالې زلې او د امریکا حالې زلې دا اصلا همغږي نه دي.
همغږي شته، هیڅ ډول ناهمهنګي په منځ کې نشته. ډاکټر صاحب چې ټولې هڅې کوي بیرته د حکومت له مشرانو سره شریکي، زموږ تمه توقع دا ده چې په دې برخه کې مسؤولانه برخورد وشي د ځینو سیاسیونو له لوري او کومې هڅې چې پیل شوي دي دا نتیجه ورکړي.
خو د زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې چې د سولې کلي په کابل کې د صبرداشت کې دي شي.
خو ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد چې په هر برداشت خبره کړی دی، یو د حکومت دریز روښانه و. تاسو ولیدل چې د حکومت مشرانو غبرګون وښوده چې موږ توقع لرو چې د سولې هڅو ته د عملي اقداماتو له لارې یوې نتیجې ته ورسیږو او هغه څه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړی دي دا نتیجه ورکړي. د سولې کلی چار چیرته وي؟ خو په دې کې د پاکستان ونډه چې د جګړې د منشا او د جګړې د سرچینې رول لري او طالبان هلته تمویلیږي، تجسیزیږي او د هغوی هلته مرکزونه لري. دا مرکزونه باید له منځه ولاړ شي، په دغو باندې بحثونه شوي دي. په دې اړه تر اوسه پاکستان عملي اقدامات نه دي کړي، خو ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ژمنه شوې ده، موږ سره هم ژمنه شوې ده.